السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوې او له ازادي راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د دې ساعت لومړنۍ پښتو خبري مجله مو تر 6:30 بجو ده چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د کابل ښار په 6 بجو ناحیه کې د نن ورځې د چاودنو او د دې پېښې په اړه وروستۍ جزئیات وړاندې کېږي. نور راپورونه هم سه خو لومړی پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته چې فربا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرته کې د کابل په کارتې سیستم کې وسوال بریټکون کې لا هم لامنیتی ځواکونو سره په جګړه بوختي خو د تلفاتو جزئیات تر اوسه روښانه نه دي. د افغانستان د المان شورا په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چاودنی او ناکراری په کلکه غندي او هغه د اسلامي قوانینو څخه په کلکه سرغړونه بولي. او د پاکستان پولیس وایي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشهور مشر نن سهار وژل شوی دی. دا خبرونو تفصیل. افغان پولیس وایي وسوال بریټ کون کې د کابل په کارتې سیمه کې د بهرانیانو پر یو ملمستون لبمي بریټ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې شوتل. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق جزئیات نه دي معلوم شوی خو پولیسو د غسیمه کلا بند کړه ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي په تیرو شاوخوا 2 دقیقو کې 2 نورې درنې چاودنې هم شوي خو امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. وسوالو طالبانو د اعلامیې په لیږلو سره د دغه بریټ مسؤلیت منلی او وایي په دې ودانۍ کې د عیسویت تبلیغ کېده. دا په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا لشتلجل سمبریتای چې یوازې په کابل کې کیږي. د نوومبر پر 28مه وسلواله طالبانو د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هم چې ګرن سفارتونه او نړیواله ادارې پکې موقعیت لري ورته بریټ وکړ. د پیښې تفصیل پر روانه خبري مجله کې تعقیب کړي. د افغانستان د المانو شورا په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چاودنې او ناکراری په کلکه غندلې دي او هغه د اسلامي قوانینو څخه سرغړونه بللې. د شورا د ویلامې په خبرولو سره له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. په ویلامې کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلامي د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونې هم په سختو ټکو غندل سوي چې په افغانستان کې جګړه روانه بللې ده. ویلامې زیاتوي دا ډول څرګندونې شرعي نه بلکې سیاسي انګیزې لري. لبلخوا د مشر مانی څخه په یو خبره سوی اعلان کړی غلی چې ولسمشر اشرف غنی نن مبشین د کابل په ایدګاه جامع جماعت کې د پکتیکا د یحیا خیل سیمه د پیښې د قربانیانو د فتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی په 2 ورځو ورسو کې د کابینې د غړي په برخه کې شپږ مختګونه سوي دي. عبدالله د خبرنن د پروند خلکو لایو شمیر استاذ سره په لیدنه کې وکړه او ویل چې ډیر ژر به د کابینې په برخه کې پرمختګونه له خلکو سره شریک شي.
در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوب
دوید. کابینه د جوړش تا او د پوسونو د مشخص کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي دي. په خاصه توګه په همدې 2 ورځو کې جزئیات کله چې پاره یې بشپړه موافقه وسی له خلکو سره شریکېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې ډېر ژر خپله کابینه معرفي کړي. او د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل شوي چې ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسمڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیس وایي د یو طالبانو مذهبي سیاسي ګوند یو مطرح سنی مشر نن په دزو وژل شوی دی. خالد محمود سومرو یو سیمه ایز مشر په خوانی سناتور او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند غړی و چې په سند ایالت کې د سهار د لمانځه پر مهال د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. دا خبره د ګوند چارواکو هم تایید کړې ده. دغه ګوند وایي تر دې وړاندې پر سومرو شپږ ځله حمله شوې وه او د مرګ غوښونه ورته شوې وه. په دې وژنې سره ډیری دوکانونه او سوداګریز مرکزونه په جنوبی سند کې وټړل سو او د دې ګوند غړي په ټول پاکستان کې د اعتراض په توګه کوڅو ته راوتلي دي. سره له دې چې د جمعیت علما اسلام مشرانو څو ځله د پاکستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې کړي خو د دې ګوند غړي تر دې وړاندې د پاکستاني طالبانو لخوا په نشه سوي خو د نوي بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یوې مصري محکمې نن د دغه هیواد په خواني لری کړای سوي ولسمشر حسنی مبارک او د هغه د لوړ پوړو امنیتي قمندانانو په وړاندې د وژنو تورونه لری کړل. شپږتیا کلن مبارک په 2012 کال کې تورن سو چې د 2011 کال د مظاهرو پر مهال چې د حکومت پر ضد راپورته سوی وی د مظاهرچیانو په وژلو کې لاس لري، خو دغه حکم په استیناف محکمې کې بل کال رد سوی. پر مبارک او دوو زامنو یې دغه راز د فساد تورونه هم لګول سوي وه چې اوس د همدې لپاره د درې کلن بند موده تیروي. په دغه حکم سره د مبارک محکمه پای ته رسېږي. په قاهرې کې دغه محکمې همداراز د مبارک اووه پخوانۍ لوړ پوړي امنیتي قمندانان بې ګناه ثابت کړل. په دې قمندانانو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر حبیب العتلي هم شامل دی. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو په دوو میاشتو کې ونتوانېدل چې په سوریې کې د اسلامي دولت ډله کمزورې کړي. معلم له یوه لبناني تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي، تر هغو به د اسلامي دولت توندلارې ډله ونه ځپل سي چې ترکیه خپل سرحدونه کلک نه کړي او له خپلې خاورې سوریې ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتلو مخه ونه نیسي. د اسلامي دولت ډله اوس مهال د سوریې او ګاونډي عراق ډېرې برخې په خپل واک کې لري. ترکیه چې له سوریې سره 900 کیلومتره ګټه پوله لري، هغه تورونه ردوي چې وایي ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د ړنګېدو په هدف د اسلام پالو ډلو او د سوریې له یاغیانو سره مرسته کوي. امریکا او متحدین یې له سپتمبر راهیسې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونو په نښه کوي، خو راپورونه وایي د سوریې په شمال کې د لویدیځ په ملاتړ مخالفو ګروپونو د دواړو هم اسلامي دولت ډلې او هم حکومتي ځواکونو لخوا ماتې خوړلې ده. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. د رواني خبرونه د سر راپور مده کابل شهر د شپږم نه مربوط په سیمه کې د بهرنیانو پر ملمستون د نننې حمله په ارتباط چې ویل کېږي همداوس هم په سیمه کې د زیاتېدل کېږي. په دې اړه په همدې خبرونه کې لسمه څخه درته معلومات وړاندې سي. د غرض اوري چې ولسی جرګې نن یو ربیا له حکومت وغوښتل چې نوې کابینه ورته ژر تر ژره معرفي کړي.
این بارم ما بالای ابریشان صدا میکنیم که بدون وقت کشی کابینه حکومت به ولسی به معرفی بگیره.
د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان اساسي قانون یو لړ اصلاحات ته اړتیا لري. د چولې د په اړه د سیوي
تعدیل یا بازنگری تنها راهی است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می سازد.
نور راپورونه هم سه د افغانستان اړوند راپورونه کې به په سرپل کې هم د نانوی په اړه درته معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې بیا راغلي چې اروپایي اتحادیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر هغه رهبرانو چې څه موده مخکې په دغه سیمه کې انتخابات تنظیم کړي وه یو لړ بندیزونه لګولي دي. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. تاسو زموږ غږ لازده رادیو اوري. لکه څنګه چې په کورونی خبرونو کې مو اوریدل، نن ماښام د کابل ښار د شپږمې ناحیې مربوط په سیمه کې د بهرنیانو پر میلمستون باندې حمله وسوه او ویل کېږي چې دغلته د چاودنې سوي او دغه راز د ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. په دې ارتباط د نورو معلوماتو او جزئیاتو لپاره همدا شېبه راسره د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال یوسف ځدران لسره په مستقیم تماس کې دی. یوسف ځدران، ساسو معلومات څه دي؟ په آیا ډزې اوس هم اوریدل کېږي او که نه؟
بله سلام علیکم صاحب، ام داوس خو دز ولاړ دي، اما د عیني شهیدانو په حواله چې د مازیګر شاوخوا څلور بجې په دې سیمه کې د کارتستری په سیمه کې چیرته چې د پاسپورت د کوڅې په نامه هم مشهور ده او د کابل د پاسپورت ریاست په دې سیمه کې موقعیت لري، د عیني شهیدانو په حواله چې دلته په دې سیمه کې د بهرنیانو یو میلمستون او یا یو دفتر وو چې دوی هم دا نه تاییدوي او خلک خبر نه دي چې آیا دا میلمستون وو که دفتر وو. اما دوی وایي چې دلته بهرنیانو شاوخوا څلور بجې په دې سیمه کې د عیني شاهدانو په حواله چې لومړی هوایي ډزې اورېدل شوې وې، بیا د یوې اوږدې مودې لپاره تقریبا د یو نیم ساعت لپاره ډزې چې نه وو، البته یوازې 15-20 دقیقې مخکې په سیمه کې په همدې کور کې یوه درنه چاودنه وشوه. ازادي راډیو سره د کابل د امنیه قمندانې د تحقیقاتو مشر محمد فرید افضلی هو تایید کړه چې دې کور د یوازې دوه نفر وسلوال ننوتی دي او څو دقیقې مخکې یو نفر ځان ته چاودنه ورکړه چې نسبتا یوه درانه چاودنه وه، اما یو بل نفر د پولیسو سره او د امنیتي ځواکونو سره چې سیمې ته په ډېره زیاته اندازه رسېدلې دي ډزې کوي او لا هم په جنګ ورسره لګیا ده. همدا اوس شاید اوریدونکو اوریدلی وي چې یو چاودنه یا یو ډز بیا وشوه، په دې معنا چې دا جنگ لا هم روان دی. د طالبانو ویان د ګولہ مجاهد د ازادي رادیو سره په اړیکه کې ویل دي چې دا حمله دوی کړی ده، او په وینا یې چې په دې سیمه کې یا په دې کور کې چیرته چې دوی کسان ننوتی دي د ایسویت تبلیغ کېده، نو دوی دا حمله کړې ده. او همدا اوس هم د په سیمه کې یوه ډزه واورېدل شوه، نو وروستي جزئیات دا دي.
یوسف، که دا معلومات راکړي چې تاسو د چارواکو سره خبرې کړي که مونږ دې کړي، آیا د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
او بالکل، دا اوس د کابل د امنیه قمندانې د تحقیقاتو رئیس محمد فرید افضلی زمونږ سره خبرې وکړې. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو صرف د دې حملې د نویت په اړه وویل چې په دې کور کې دوه وسلوال ننوتي دي چې یو یې ځان ته چاودنه ورکړې ده، او یو بل پولیس کوشش کوي. امنیتي ځواکونه دلته سیمې ته راننوتلي دي، را رسیدلي دي چې دې کور ته ننوځي. او دا چې په سیمه کې زه وینم د اکثرو کورونو سرونو ته شاوخوا همدې کور سرونو ته پولیس ختلي دي، او غواړي چې همدې کور ته ننوځي او یا دا وسلوال کس چې په جنگ لګیا دی ونیسي، او یا هم ورسره جنگ وکړي، جنگ ته ادامه ورکړي. نو په لګیږي دلته اوس هم په سیمه کې پولیس موجود دي. وروستي جزئیات به دوی د جګړې د پای ته رسېدو وروسته د رسنیو سره شریکوي.
او که تاسو د همدې سیمې په ارتباط باندې معلومات راکړئ چې دقیقا تاسو په کوم ځای کې یاستئ، او اوس سیمه څه رقم ده؟ آیا پولیس په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي؟ سیمه د هغوی تر کنټرول لاندې ده؟ په دې اړه که معلومات راکړي.
او بالکل، په سیمه کې ډېر زیات کمربندونه اچول شوي دي. دا سیمه لکه مخکې هم چې ما یادونه وکړه، د پاسپورټ د کیسې په نامه مشهوره ده، او دلته د پاسپورټ ریاست موقعیت لري. ډېر زیات پولیس د کابل د امنیه قمندانې همدارنګه د چټک غبرګون پولیس او کمانډو ځواکونه سیمې ته را رسېدلي دي. سیمه کاملا د دوی تر تسلط لاندې ده، او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات کمربندونه د پولیسو لخوا اچول شوي دي. رسنۍ ته هم یو محدود ځای ورکړل شوی دی ترڅو خپل خبري پوشش وکړي. نو دا وروستۍ خبرې دي، او دا اوس هم یو ډزه شاید تاسو اورېدلې وي چې په سیمه کې یو ډزه وشوه، خو معلومات نه کېږي چې د هغې خوا وه او که د امنیتي ځواکونو لخوا وه.
بله یوسف صدران، تاسو ته مهم وینا داده چې تاسو کوشش وکړئ چې ځان خیال وساتئ، او سیمې ته ډېر مور نږدې کېږئ. خو په هر صورت ستاسو له معلوماتو څخه ډېر مننه. د ازادي راډیو اورېدونکو هم اورېدل چې د کارتیسې په سیمه کې د پاسپورټ په کوڅه کې دلته د بهرنیانو په یو کور باندې چې ویل کېږي بهرنیانو اوسېږي، دلته حمله شوې ده، او دغه راز په دغه سیمه کې دوی چاودنې شوې دي، او په وقفه شکل باندې د ډزو اوازونه هم اوریدل کېږي. د په دې ارتباط باندې د معلوماتو لپاره تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم مراجعه وکړئ، او دغه راز د ازادي راډیو لایف خبرونه هم تعقیب کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د تیرو ورځو په څیر یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې نوې کابینه د ژر تر ژره ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د کابینې نه معرفي کېدل په دولتي ادارو او د خلکو په ورځني ژوند کې د ستونزو سبب شوی دی. په عین وخت کې د حکومت اجرایي رئیس وایي په نوې کابینه بحثونه تر ډېره حده پای ته رسېدلي، او په راتلونکو څو ورځو کې به اعلان سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د نوې کابینې معرفي کېدو ته د دوی انتظار ورستی حد ته رسېدلی، او حکومت باید په دې برخه کې نور ځنډ ونه کړي. دوی وایي د کابینې ځنډېدو د دولتي ادارو پر چارو او د خصوصي سکتور عوامو خلکو په ژوند منفي اثر کړی دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کابینې نور ځنډول د خلکو او هیواد په ګټه نه دي.
رئیس حکومت وحدت ملی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را مخاطب می سازیم که
د افغانستان د ملی والی د حکومت جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته وایو چې حکومت له دې ستونزو خلاص او کابینه معرفي کړي. ولاره پاتره چټول یو ځای شو او د کابینې دروازې وټکو. دا ځل پریغه کو چې د قانون سره سم او پرته لزنده نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، او ویلي دي چې د کابینې ځند یو قانوني خلا رامنځته کړي، او نامني هم ورسره زیاته شوې ده. سربیره پر دې ګڼو مدني ټولنو هم د دوی په غونډو کې پر حکومت تاکید کړی چې نوې کابینه د پته لزنډه اعلان کړي. تېره اونۍ د ولسی جرګې رئیس دا هم ویلي وو چې د کابینې د جوړولو پر ژمنې وخته وخته او سرپرست وزیران دوی ته اعتبار نه لري. په عین وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د پروان ولایت د خلکو له استازو سره په یوې ناسته کې وویل چې د نوې کابینې په جوړولو بحثونه وروستي حد ته رسېدلي دي.
در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبی میان آمده.
در کابینه په تشکیل او د پستونو په ځانګړي کېدو کې په وروستیو دوه درې ورځو کې ښه پرمختګ شوی دی. کله چې په دې برخه کې بشپړ توافق وشو کابینه به اعلان شي.
خلک وایي نن سبا د دولت په اکثرو ادارو کې نظم نه لیدل کېږي او هر ادارې ته چې مراجعه کوي له ستونزو سره مخ کېږي. کارپوهان هم وایي چې په دولتي ادارو کې د کارونو د ځنډېدو علت په ادارو کې د سرپرستانو د دندو ادامه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجلع آوری.
تاسیز مشاق لازادی راډیو آوری. د افغان ولسمشر دوهم رسی وایي چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه یو بشپړ قانون دی، خو د ده په وینا په کار ده چې لازم اصلاحات پکې رامنځته سي. په دې اړه نور حال د اجمل تورمن په راپور کې.
افغان چارواکي د دغه هیواد اساسي قانون د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره قانون ګڼي، خو وایي په کار ده چې لازم تعدیلات پکې رامنځته او په بشپړ ډول عملي شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې په یو علمي او څېړنیز سیمینار کې وویل چې په تیرو کلونو کې اساسي قانون لکه څنګه چې لازم و هغه شان نه دی عملي شوی. ښاغلي دانش د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل خبره یو اړتیا وګڼله او ویل چې امنیت او اقتصاد د قانون په موثریت کې مهم رول لوبولی شي.
موږ د اساسي قانون په متن کې ډېر داسې موارد لرو چې د دولت درې ګونې قوې په ځانګړي ډول ملي شورا دې ته مکلفه سوې چې د قانون د پلي کېدو لپاره نور قوانین جوړ کړي، خو له بده مرغه وروسته له یولسو کلونو هم ستونزې نه دي هوارې سوي. تعدیل او بیا کتنه هغه یوازینۍ لاره ده چې دغه ستونزې هوارولی سي.
دغه سیمینار د افغانستان د څېړنې او ارزونې د بنسټ لخوا جوړ شوی و چې ګډونوالو د قانون د پلي کېدلو په وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اساسي قانون د 1923 مریز کال د جدید میاشتې په 14مه په 12 فصلونو او 12 مادو کې تصویب شو. سیمینار ته د پخوانی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي رنګین در فرس پنتا په خپله وینا کې وویل چې دولت باید د افغانستان د خلکو د اساسي قانون په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی سپنتا د اساسي قانون د یو شمېر موادو تعدیل د قانون د حاکمیت په برخه کې اړین بولي، خو وایي چې د خلکو حقونه باید محدود نشي. په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د زورواکو لخوا د قانون نقضېدل د خلکو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید په دې اړه د رادیو ته وویل دی وی هغه څه چې زه د افغانستان د اساسي قانون په تعدیل کې وړاندیز کوم هغه دا دی چې د درې ګونو قوو د صلاحیتونو ترمنځ توازن نه دی موجود. ډېر صلاحیتونه اجرایه قوې ته ورکړل شوي چې سیاستوال ورنه ناسمه ګټه اخلي. د افغانستان د اساسي قانون له تصویب څخه څه باندې یو کال تیریږي، خو د حکومت لخوا د قانون د ناسم تطبیق په برخه کې تل انتقادونه شوي دي. کارپوهان وایي تر کومه چې قانون په ټول یو شان پلی نشي عدالت به هم تامین نشي او شته ستونزې به په خپل ځای پرتې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را دونه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال د توبرکلوز یا سل ناروغي له امله 10,000 کسان په دغه هیواد کې مري. په دې اړه جزئیات د سید کمل شارف په راپور کې اورو.
د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د جاپان په مالي مرسته په هیواد کې د توبرکلوز ناروغۍ د لمنځه وړلو نوي هڅې پیل کړې دي. د دغه همکاروي تفاهم لیک چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د پنځشنبه په ورځ د جاپان دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سوریا دلیل د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل یا د سوي مرسته به د 3 کلونو لپاره د توبرکلوز په درملو او په دې برخه کې پر نور لار چارو ولګول سي.
په دغه سند کې په افغانستان کې د روغتیا تاسیساتو لپاره د توبرکلوز ضد درمل او د لابراتوارونو ضروري مواد شامل دي چې د جاپان په مالی مرسته او د WHO او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په همکاري پلي کیږي. له دې سربیره به په دغو درې کلونو کې 115 نوي روغتیایي کارکوونکو ته روزنه ورکړل سي.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست وايي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ورکړو شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 10,000 کسان د توبرکلوز ناروغۍ له امله مړه کیږي. د امیر روغتیا وزارت د معلومات له مخې همدارنګ هر کال په هیواد کې د توبرکلوز 5,000 نوي پیښې ثبتېږي. مندلیل وای اوس مهال په ټول هیواد کې د توبرکلوز د ناروغۍ د تشخیص او تداوی 1,500 مرکزونه فعالیت کوي. په همدې حال کې په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ویل چې جاپان په افغانستان کې د روغتیا پالنې په ځانګړي توګه د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی وای په پای کې غواړم ټینګار وکړم چې په خپلو کارونو کې لامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان سره د متخصصینو د ټیم په توګه د دې پروژې د بریالیتوب لپاره کار کوو. د جاپان سفیر په وینا له 2001 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره جاپان 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. توبرکلوز ساري ناروغي ده او د انسانانو سږي تر خپل اغیز لاندې نیسي. د دغه ناروغي د متخصصو ډاکټرانو په وینا یاد سوې ناروغي یوه ساري ناروغي ده او ډېر د ټوخي له لارې بل شخص ته انتقالېږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
خبري مجله کې بیا هم د افغانستان پاړوند راپورونو ته دوام مرکو. په بغلان ولایت کې نن یو مظاهره وسوه چې مظاهره کوونکو د خپل غوښتنو لپاره شاوخوا 2 ساعته د کابل مزار شریف لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دا چې مظاهره کوونکو څه غوښتل د اجمل تورمان راپورې پاړه ورو چې د مظاهره کوونکو په ژغ پیل شي.
په دغه مظاهره کې خپل ځینو طرفو کې ګډون کړی او هدف یې و د بغلان ولایت په دولتي ادارو کې د فساد پر وړاندې مبارزه، د ټول هیواد په کچه د یو ځوابګوی حکومت جوړول او د ډبرو د سکرو د قانونو د کیندنې د تړونونو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل، کوم چې تر ډیره خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی.
ما علی فساد او بی عدالتي مبارزه میکنیم. ما دنه کې
مشت فساد او بی عدالتی پوراندې مبارزه کوو. هغه قانون چې د بغلان ولایت اقتصاد جوړوي خصوصي سکتور ته په داسې یو تړون کې ورکړل شوی چې شفافیت نه لري او غواړو چې قانون د غلو له منګولو وژغورل شي. له نوې حکومت نه مغشتنه دا ده چې د بغلان ولایت مشرتابه ته وړو د کار خلک معرفي کړي.
اشخاص د رهبریش بیا که اشخاص فعال کارا
دغه مظاهره کوونکو چې نن سهار د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری لپل مادن څخه د دغه خار تر چوک پورې خپل مظاهره ته دوام ورکړ. د 2 ساعتونو لپاره د کابل مزار شریف لوی لار هم تړلې و. د لارې تړلو د بغلان ولایت چارواکي دې ته اړ کړل چې له مظاهره کوونکو سره خبرې وکړي. د دغه ولایت مرستیال عبدالقدیم له مظاهره کوونکو سره ژمنه وکړه چې غوښتنې به یې لوړو مقامات ته ورسوي. د ښاغلي قدیم تر ژمنې وروسته مظاهره کوونکو مظاهره ختمه او د کابل مزار شریف لوی لار هم د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل آزادی رادیو ری د سرپل چارواکي په دغه ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو لشتونه او د غوی د پټنځایونو د جوړېدو ل زیاتوالي څخه خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل د سیمې څخه د مجیب الرحمن حبیبي پر راپور کې اورو.
د افغانستان په شمال کې سرپل له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې نسبت نور شمالي ولایتونو ته په روان کال کې د دولت د مخالف وسلوالو حضور زیات و. ډیری وخت وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه راوړي دي. اوس مهال د سرپل سرپرست والی وایي چې هر کال د ژمي په راتلو سره له دې ولایت څخه د دولت مخالف وسلوالو حضور کمیده، خو په روان کال کې د ګاونډي ولایتونو وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې پټنځایونه جوړ کړي او له هغه سیمو څخه په ناامنۍ او انفجاري کړنو لاس پورې کوي. حق بینوایی چې هم دا اوس مهال د جوزجان، بلخ، فاریاب او غور ولایتونو څخه مخالفین سرپل ته راغلي او د کوهستاناتو په ولسوالیو کې فزیکی حضور لري چې په سرپل کې نه امنی لامدې سیمې رهبری کوي. حق بین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نامنی را که پیدا کردیم
سرپل که موجودن نامنی ګاونډي ولایتونو څخه د راغلو مخالفینو له لورې رامنځته شوې ده. لا ټاکنو څخه دمخه او لا ټاکنو وروسته کومه نامنی چې په سرپل ولایت کې موجوده ده او مخالفین دلته شتون لري، دا ټول ګاونډي ولایتونو څخه دلته راغلي دي. هغوی په غرنیو سیمو کې لکه شیرم کې شتون لري او هلته پټنځایونه هم لري. له همدې ځایه خپل فعالیت ترسره کوي. هغه وایي چې دولت په سفري او غرنیو سیمو کې له دوی سره د مقابلې توانمندي نه لري او نشي کولای تر څو یې وکړي. د سرپل اوسیدونکي هم د مخالفو وسلوالو د زور زیاتي څخه تر سوګمو راغلي دي او د شتون په اړه یې اندېښنه کوي. د دغه ولایت خلک وایي مخالفین د شپې لخوا د دوی کورونو ته ورځي او په سیمه کې وسلوالې حملې کوي. هغوی وایي حتی د ورځې لخوا هم وسلوال طالبان د جوزجان سرپل پر لویه لار د نفتي موادو پر ټاکرو بریدونه کوي او سوځوي یې.
داسې پر دا سړکانو باندې کمینانې نیولي دا ډز ډز کې بیا موږ وینو دا سړک پر غاړه باندې موږ پراته یو. هغه وی دا تشتې پر موټرسکلو سپارې ډزې باندې کوي.
کاکړه پیسې وشو دا شان ټولوي
دا شان ټولوي دا یا کاري وشري وای دا یا میږي یا غنمي یا دا شي.
د سرپل ولی هم د یادو کسانو ادعاوي مني او وایي چې د وسلوالو دا حمله سبب شوي تر څو خلکو لا پاسونونو سره مخ شي. لا بلور یې سرپل ولایت د امنیت قماندان سید حبیب ګلبهاري د دولت د مخالفو وسلوالو په وړاندې د هوایي ځواکونو د نه عملیاتو له ترسره کېدو خبر ورکوي. ښاغلی ګلبهاري وایي د مخالفینو په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو په ترسره کېدو سره هغوی ګاونډي ولایتونو ته تېښته کوي او هلته د نه امنیو د غځېدو لامل کېږي.
او لسر په لهم زوس کندهار ته د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې افغان ځواکونو عملیات کړیو. په ترڅ کې د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان او یو محلي پولیس وژل شوی دی. صادق رښتینی لای کندهار راپور لري.
د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خلواک ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د شاولی کوټ ولسوالی په کندولانو خیرتوت او نور سیمو کې افغان ځواکونو عملیات کړی او د وسلوال طالبانو یو قومندان او 14 وسلوال طالبان وژلي. د خپلواک په وینا پولیس څخه د مخالفینو وسلې او وسایط هم په لاس ورغلي. د نوموړي په وینا د عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو محلي پولیس هم وژل شوی.
اوس د کندهار ښار په څلور ولسوالۍ کې چې شوراوکو، ریګستان، غوراکو، شاولیکوټ ولسوالۍ کې عملیاتونه شروع دي، چې په ځینو ولسوالۍ کې ملي پولیس او محلي پولیس عملیات لري. وزین ولسوالی کې بیا ټول امنیتي ځواکونه په همغږي په همغږي سره عملیاتونه لري. په شاولی کوټ ولسوالی کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې چې په ځینو کلیو کې یعنی څلور کلیو کې خاکریز او د غوراک څخه د وسلوال مخالفین ول کې شراغلي دي، نو د دوغو عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وجد سوي دي او په نتیجه کې همدارګه یو محلي پولیس هم شهید شوی دی. موږ شهید
د والی ویان زیاتوی چې د شاولی کوټ ترڅنګ د کندهار په درو نور ولسوالیو غورک میانشین او رګستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د پوینا تر اوسه په دغه عملیاتو کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ته تلفات نه دي رسیدلي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
له کندهار صادق رښتینی راپور درکوي. د سعودي عربستان پاچا خادم حرمین شریفین افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره خپل ځانګړي اړیکې او توجه لکه د پخوا په شان جاري ساتي. اعلی حضرت عبدالله ابن عبدالعزیز آل سعود پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د یو لیک پاستول سره د هغو خدمتونو ستاینه کړې چې نوموړی د سعودي عربستان او افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې کړی دی. حامد کرزی د سعودي عربستان د پاچا نه د مننې په ترڅ کې ویلي دي چې ښاغلی اعلی حضرت عبدالله ابن عبدالعزیز آل سعود د افغانانو او افغانستان لوی خیر خوادی. نو که غواړی د افغانستان په اړه نور وروستي خبري مطالب او راپورونه هم واوري، لطفا د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ چې ادرس یې دی azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي اتحادیه د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر هغو رهبرانو چې څه موده مخکې په دغه سیمه کې انتخابات تنظیم کړي وه د ویزې بندیز لګولی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
اروپایي اتحادیه نن د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د هغو 14 رهبرانو او 5 سیاسي سازمانونو نومونه اعلان کړل چې د ویزې بندیز ور باندې لګېدلی او پانګې کنګل سوی دي. د اوکراین په ختیځ کې تر دې مخکې هم پر 1900 وګړو او درویش سازمانونو د ویزې بندیز لګیدلی و او پانګې کنګل شوې وې. د اروپایي اتحادیې غړو د پنجشنبې په ورځ د نویو بندیزونو د اعلان دغه پریکړه کړې وه. د اوکراین د ختیځ په دوو ښارونو لوهانسک او دونیتسک کې بیلتون غوښتونکو چې د روسیې پلوي کوي د رواني میاشتې په پیل کې خپلې ټاکنې وکړې او وویل چې له اوکراین د جلا کېدو په اړه تر ټول پښتني ورسته د دوی دوهم ګام وو. غربي هیوادو د اوکراین په ختیځ کې ټاکنې وغندلې او نامشروع یې وبللې، خو روسیې د دې ټاکنو پایلې په رسمیت پیژندلې دي. اروپایي اتحادیه په لوهانسک کې د خلکو جمهوریت په نوم د خپل سر اعلان شوې ادارې د انتخاباتو مسؤل، د دفاع وزیر، د مالیه وزیر او د یو شمېر نورو وزارتونو مرستیالان د بندیزونو په لست کې اچولې دي. په دونیتسک کې هم د خپل سر اعلان شوې ادارې د صدر اعظم رسیال، د پارلمان مشر او د سیمایزو ادارو رئیس د بندیزونو په لست کې دي.
دا خبرې مجله مو هم دلته پای ته ورسېده. بلې یو درته سحر لیوال وړاندې کوي چې همدا شپه ستوديو ته راغلي.